نورم زميني ورمسايتسي نداسي ونولسي مداسي مدني فعالان ويساسي بتخبل خاوري دي بارا كاركول تخبل خلقو لبارا كاركول اغا يو نان بوليتيكال هيس سياسي حرق داغا كارونا ندرلود اغا هم داغا يو كاركول پر جمهوريات كي و پر امارات كي مجنا باي داغا يو كارونا كي خند جات كو برعکس اغوی سرم رسته وکړو تر سو پرسه ده اغوی دا غک ده تعلیم او ده تربیه غک ده وطن پا هر یوا سیما پراتو لری اگدو سیمو که ورورسیگی.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسی یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر سو نړیوال نړۍ ته هم وښیي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامی دی یا ملاتړ کوونکی دی، تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغسې مواردو کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوالې نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي، فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغییر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای.
ازادۍ رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لې مطالعه وکي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوست کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوي ډلې پورې پیوي نظرې پورې نه محدود وو نو دیو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. یو شمیر نور موضوعات ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې یو ځوان پر زکار ډول ماشومانو ته د شارپو بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومان د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او ورسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ وند چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروري وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی، لکن، ګربز، نادر شاکوټ، سپیره او مساخیل ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده. نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي، مثلا تا ادبیات لولې، فلسفه لولم، بل روپهنه لولې، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خپل لکه پیو ګون پورې، پیو ډلې پورې، پیو نظریه پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناشته کیږي، په دې کې کومې پیسې تلیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدي مرسته وکړي. نو پخې کې هم دا کتابونه خرج مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډېر هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډېر کتابونه وي چې هغه انتل وصول هم نردي، نو دا کتابونه خو ځینې خدا کوي چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو، خو تر ډېره ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنه وکړي چې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم، نو د خپل نمونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څرنګه دغومره پیسې سره غونډولی شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
او دا خو دومره پیسې دی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوانداز دي چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي، او هم دومره یو ځوانداز مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي، مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي، بل غړي ډېر یو تقریبا دېرش کسان یو چې سل افغانۍ شي درې زره افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه
دا اوم کتابتون چې تاسو پرانیزی دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځای مورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي، څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا اووم کتابتون پرانیسئ؟
بالکل، دې ته ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیستلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي، خلک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره، نو مکتب پلن تقریبا پنځه شپږ سوه زره خواوشه شاګردان لري، بیا دولتي خلا ډېر تعداد لري، نو خلک هم وي مرسته کوونکي هم وي، د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، له ښاره ډېر شاعران هم ځي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی که نه، نو یو عامه کتابتون یو چاته مفت کتاب رسول نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لانډور وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یوه څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه غزل.
د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیا یا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړ دومره مې ریګا پر ګلون ور ګډېګا، لپیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستایا. زندگی خوگا کتلخا، ید مست مولانا بلخا، د سخی جنډا پروته کولاړه خپر ځایا، چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی، زد خدای دمین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا. غرما پسحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یہ غزل کڑا، لو یا خدایا لو یا خدایا. دا وطن خو یہ غزل کڑا، لو یا خدایا لو یا خدایا، د خلوت ملنگ پاچا نوی ورځ در سر بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
امیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی رډوی مچلې په تیرو خبرونه کې مو د شاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دي. کوم الفاظ دا خوري کلمات دي، کوم الفاظ د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا پوهېږي چې فاس څه شته. ډېر داسې څوک ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه وه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم؟ اوس باړم چې هر شی عارف ناروژي لغت ته د مې نوم ته زه کب ولیکم یا میو ته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي. دی مې د نوم د فلانی یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی، او همداسې پښتو کې دی.
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډیر سروکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکو کولای شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولی په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې دا لا پراخ شي، دی بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی، نو په هغه باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس د تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمی اکادمیک منبع ده، نو کله چې بازه د کمیسټنز سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کوله، و د لغات اصلیت یا پاکی هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړا پورته جوړ شي، او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوی دي، ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روانه دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړ. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ، شو برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وی خند احسان الله خان او لا زاهد د ټولو ښه قدر وکړ ملک صاحب د جماعت لپاره د ځمکې پاړه زاهد څه وویل هغه د جماعت تړنګو دیوالونو ته وکتل د څنګ پټي غنم ورته نوې ټوکېدلې وایستېدل مخې را وګرځاوه زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي وی منله نو هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست په ډډ غږ وویل شل بوجې سیمټ یې هم ومنل ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل دواړه رهي شول د ونو په لوڅو ښاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتل او لمر ورو ورو ټوټېده بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې زاهد وروسته سلام وګرځاوه په ږیره یې لاسونه راښکل په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل ګونځې لاسونه یې لفه کړل سر یې وزړېد شونډې یې وخوځېدې په تور رنګه مخې توره زخه له ورایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله وکړه رحمان ربه غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګا شو ښځه یې پر اړخ واوښته ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېښولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د ښیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه و لیدل د شونډو راپایې حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه له رڼا غږ را ووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړې لبیک ستاسې غوښتنه واورېدل شوه مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړلو یې کړ غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ را ووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځې چوکو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
ا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت له خوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتۍ سپارلې دي. همدارس به سش کال د غرونو ترمنځ زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال په کې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده، چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټي را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې سرګند دی بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او داری فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملاً راورسید ان شاء الله تعالی چې څورې پس په دغه افتتاح کیږي، او بلدا چې د سیمې خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانه کشتي منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبيعي ځنګلونه، طبيعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منګ ډیر لرو، یو د سړک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتاً مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمانه اوبه، ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري، چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو لتګ راتګ وتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو. د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او لوی وحسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره د باغ تزو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاند غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو یو زاید د پروګرام نومي دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تاروز کړو خځواو کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دند درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګی راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربند له ناغو سرغړون کې غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام. هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغ ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دي زیلي ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جای نجار کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري کلال اچي او بدر په سیوا چوم، ودري کلال اچي او بدر په سیوا چوم، لپی لپی
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار ترې هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یکیې، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله مو راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي. خو د غزني همدړو ولسوالۍ اوسیدونکې نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا شي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کال عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیش کال مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه و توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وای چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنم هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم تر بلی مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نسکوروم دې تشوم خودن دیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تیرا زولن دی دی جانا ترکو چھڑو ماں تقدیرا زولن دی دی جانا ترکو چھڑو ماں زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اون دے لگو ما خود نا تندیا ماتا اون دے لگو ما خود نا چہر میرا تزمہ ستا جڑوا پک بلے گی